سنگرتونونو کې کار وکړي او همدارنګه تفریح پارکونو او لوبغالو ته لتک څخه هم منع شوي دي.
دا سالنګ لوی لار لرغونی او ترمیم وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دې لارې د بیا پرانستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په خبري غونډه کې شو. طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیونی په خپلې ایکس پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي. ګډون کړی و د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ تونل د پرانستې په مراسمو کې وویل د سالنګ لوی لار نه یوازې مرکز له شمال سره نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلوي ولیک هم مهمه ونډه لري. هغه زیاته کړه د دغه تونل رغنیزي چاره د حکومت له بودیجې تمویل شوی او دوی هڅه کوي شاید د سالنګ د دویم تونل د رغونی چاره هم پیل کړي. د سالنګ د تونل د رغولو چاره څه باندې صدور میاشتې مخکې پیل شوی. په کندهار کې د یو کور چت د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه تېر شپه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د مړو شوو ماشومانو پلار محمد اشرف وایي درې کوچنۍ لوڼې او یو زوی په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې لا تر اوسه نه دی څرګند. خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې هر کال عموماً د ژمي په موسم کې د بارانونو د ورېدو له امله د خامو کورونو د نړیدو ګڼې پیښې رامنځته کیږي. په بدخشان کې په ترافیکي پیښه کې یو تن مړه او لستنه نوره ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي وایي د پیښې نن له غرمې مخکې د دې ولایت په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو فلان کوچ ډوله موټر له لارې واوښت. د محمدي په خبره په دې پیښه کې یو ولس کلنه نجلۍ مړه شوې. هغه زیاته کړه چې د پیښې نور ټپیان د شغنان مرکزي کلینیک ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې پروايي او د لارو خرابوالی د ډېرو ترافیکي پیښو تر شا اساسي لاملونه بلل کیږي. او د اسرائیل پوز د غزې په شمال کې په دوو فعال روغتونونو کې عملیات ترسره او د دغه روغتونونو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرائیل د دفاع وزیر پرون سشنبې وویل ځواکونه هڅه کوي چې د سیمه په بشپړه توګه د سختدریزي حماس ډلې له وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني پاکه کړي. د اسرائیل د سشنبې په ورځ د غزې پر جنوبي خرګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د لوبو له میدانه په اونیز خبرونه کې به واوري چې راتلونکي اونۍ افغانستان له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان 19 کلن ځوانانو تمرینات پیل کړي خو الله لوبډله نه دی اعلان شوی. د آی پی ایل بولی تر سره شوه. درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د خو سیالیو له امله په افغانستان کې د نویو ځوانانو هیلې ډېرې شوي دي. د نوین الحق تازه پریکړه ولې د اماراتو په نړیوال لیګ کې له بندي سره مخ شوی؟
خبره دا شاید چې ساوت افریقا او ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کې ده. ایل ٹی ٹوینٹی والا زه نه پریښود لم چې زه ساوت افریقا او کوم غیر ته ویلې وای نه ته به دلته پاتې کېږي دا لیګ به کې او مونږ نه ریلیز کوو. ما ورته ویلې مالې مال ته دوه کاله کانټریکټ کړی ده ساوت افریقا کې.
په ټیسټ کرکټ کې د 1500 وکټو نوی مزل نتن لاین هم دې مقام ته ورسید او بنگلاديش په لومړي ځل د 19 کلن ځوانانو آسیا جام وګاټه. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. پیلې د افغانستان او اماراتو له راتلونکي سیریز یا لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د ډسمبر په 19 یو دېرشم او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه درې شل ورځې سیالۍ ولوبوي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او عربي متحده اماراتو ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویلو ده چې لا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو ویل کیږي چې یادې سیالیو ته افغان لوبډله په ننګرهار کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې هم خپل تمریناتي کمپ په عربي متحده اماراتو کې پیل کړی دی. د یادو سیالیو لپاره لا افغان کرکټ بورډ لوبډله نه ده اعلان کړې. روانه میاشت په اماراتو کې افغانستان د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړ، خو سختې ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شول. ویل کیږي چې د نړیوال جام په لوبډله کې به ځینې مهم بدلونونه هم رامنځته شي، خو لا یې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. بل لور ته د کرکټ نړیوالې شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې او مهالویش هم اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالۍ کوي. سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. امید ظهیر ملي تفصیل وایي.
د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC اعلان وکړ چې 19 کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یادې سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لوري وځنډول شو، نو د دې سیالۍ د کوربتو حق هم ترې واخیست. دا ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې په 4 ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 16 نیټه لوبې وکړي. د ICC په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلند او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16 له پاکستان، په 23 له نیوزیلند او په 26 له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال 40 سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11 نیټه وي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
اوس د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام ورزو د هندوستان غوره لیګ یا IPL سیالۍ ہوتا. د روان ډسمبر میاشتې په 19 نیټه په عربي متحده اماراتو کې د IPL د 19 پړاو سیالیو لپاره چې په راتلونکي زیږدیز کال کې به ترسره شي د لوبغاړو د اخیستلو بولی ترسره شوه. په دې بولی کې په لوړه بیه د لوبغاړو د اخیستلو ریکارډونه هم جوړ شول او پر 50 پخوانیو لوبغاړو سربیره 3 نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. له سالم احمد صالح به یې پوره تفصیل وورو.
د هندستان غوړ لیگ یا IPL د 19 پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د درویو افغان لوبغاړو د اخیستو په ګډون سره پای ته ورسېدل. دغه بولی د سه شمې پرز په متحده عرب اماراتو کې تر سره شو. د دې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. دا ځل لومړنی افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی و چې په خپل اصلي قیمت 50 لک هندي کلدارو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیست. محمد نبی او مجیب الرحمن بیا د بولی په بیا ځلي پړاو کې واخیستل سول. نبی په 1.5 کروڑ ممبئی انډینز او مجیب الرحمن بیا په 2 کروڑ هندي کلدارو کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وپیره. عظمت الله عمرزی په دې تړه ویلي:
عظمت الله عمرزی یم، ډیر خوشاله یم چې په IPL کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې غړی یم. زه په بې صبرۍ سره په یاد لوبډله کې د لوبېدو انتظار کوم. مننه کوم چې زموږ د ټایټنز د کورنۍ غړی کړم.
لدی دریو افغان لوبغاړو سره د آی پی ایل پراتونکو پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالي تر سره کړي. دا ځل په بولی کې په لوړه بیه د یو لوبغاړي د اخیستلو ریکارد هم جوړ شو. د استرالیا چټک توپ اچونکی میچل سټارک د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په 24 کروڑ او 15 لک هندي کلدار واخیست. دغه راز د استرالیا لوبډل مشر پات کیمنز بیا د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په 10 کروڑ او 50 لک هندي کلدار پیرلې دی. تر دې وړاندې د آی پی ایل په تاریخ کې په لوړه بیه پلورل سوی لوبغاړی د انګلستان سام کارن و چې په څه باندې 18 کروڑ پنجاب کینګز لوبډلې تیر کال اخیستی وو. د هندستان غوره لیگ په راتلونکي پړاو سیالیو کې د ګجرات ټایټنز په لوبډله کې 3 افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایټ رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل سوي دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلی دی. فضل حق فاروقي هم د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلی دی او محمد نبی عیساخیل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یو ځای سوی دی. بای تو ویل سی چې د آی پی ایل سیالۍ به د 2024 د کال د مارچ پر 22 نیټه پایل سی او د می میاشتې تر پایه به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نوین الحق یو وار بیا د رسنیو سرټکه هغه تازه د اماراتو د نړیوال یا انټرنیشنل لیگ په سیالیو کې له 2 کلن بندي سره مخ شوی دی. د شارجه واریرز لوبډلې رسنیو ته ویلي دي چې نوین الحق ورسره په کړي قرارداد ژمن نه دی پاتې شوی نو ځکه یې پرې دا بندیز لګولی دی. خو نوین الحق بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اماراتو د نړیوال لیگ پر ځای د سویلي افریقا لیگ غوره کړی دی. تفصیل بیا هم امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال انټرنیشنل لیگ کې د نوین الحق د بندیز خبرونه خبره شول، نوموړي ازادي راډیو ته وویل په خپل یوه غختل په یاد لیک کې ولوبي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو په نړیوال لیگ او د سویلي افریقا سوداګریز لیگ هم مهاله کیږي، نو لدی عملی د اماراتو په لیگ کې لوبې دو انکار وکړ. هغه وویل
خبره دا شاید چې ساوت افریقا او آئل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کېده. آئل ٹی ٹوینٹی والا زه نه پرېښود لما چې زه ساوت افریقا وکم او غیر راته ویلې وای نه ته به دلته پاتې کېږي، دا لیگ به کې او مونږ دې نه ریلیز کوو. ما ورته ویلې مالې مال ته 2 کاله کانټریکټ کړی ده ساوت افریقا کې، هغه زمونږ د آی پی ایل ټیم هم ده، زه دلته نه پاتې کېږم. نو دوی ویلې وای مونږ دې بیا 2 کاله بین کوو. نو ما ورته ویلې مال 2 کاله مې بین کوي که درې زاسې نم سما.
د نوین الحق د بندیز په تړاو د کرکټ لوبې مخکښ ویب سایټ کرکټ انفو لیکلي چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې نوین الحق له اصولو د سرغړونې پر بنسټ له 6 میاشتنی بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سایټ په راپور کې لیکل شوی نوین الحق تیر کال په لیگ کې له شارجه واریرز لوبډلې سره لوبېدلې ده او د هوکړه لیک له مخې راتلونکي پړاو کې هم باید له یادې لوبډلې سره ولوبي. ټاکل شوی چې د سویلي افریقا 6 اوریزې او د اماراتو انټرنیشنل لیگ هم مهاله د راتلونکي 2024 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې پیل شو. امین الحق باید سویلي افریقا په لیگ کې له ډربن سوپر جاینټس لوبډلې سره ولوبي.
په افغانستان کې د کلب کرکټ اتلولي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د کلبونو په کچه د سیالۍ او اتلولي د سپینغر زون اړوند د فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه د دسمبر په 14 نیټه د سپینغر زون د فقیر وهاب او د بندمیر زون د کابل زلمو لوبډلو ترمنځ په کندهار کې ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې کابل زلمو لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 160 منډو هدف یې ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې دا ټول لوبغاړو سوځېدو پر سر ورکړل شوی هدف پوره کړ. د یاد لوبډلې په توپ اچونه کې عمر امین، اکبر حسین، فهیم قسیم، ولی آغا او لوبډل مشر عبدل اکبر 2 لوبغاړي وسوځول او په توپ وهنه کې بیا ورته بالکجی ناصری 15 منډې وکړې. د فقیر وهاب لوبډلې چټک توپ اچونکې عمر امین د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په نورو لوبو کې عثمان نوري غوره توپ وهونکی، جمعه سلطانی غوره توپ اچونکې، خیال محمد د لوبې تر ټولو غوره او نوید الله احمد زید د سیالیو ځوان لوبغاړی ونومول شو. کرکټ بورډ وایي سږ کال د امول زون څخه د دولت آباد خاروالۍ، د مسنک افضلی، د بست اتحاد، د بند امیر کابل زلمی او د سپینغر زون فقیر وهاب لوبډلو ګډون درلود. د یادو سیالیو په تړاو د دواړو لوبډلو د لوبډل مشرانو اکبر موسازی او وسیم اکرم خبرې درته خپرو.
څنګه چې مونږ سټارټ کې د انټر ریجن تراتلو نو موږ سٹارټ نه ماشاءالله ټیم داسې کاریده چې موږ تر فائنل او انشاءالله تر فائنل ګټون کې به انشاءالله موږ یې ځکه چې موږ د خپل کلب د مخکې نه معلومو ځکه چې موږ سره ماشاءالله درې ښه فاست بالران دي ورسره دوه ښه سپینران دي او ماشاءالله ډېر ښایسته بیټنګ دی نه موږ لرو نو په دې موږ اول نه انشاءالله داسې معلومېده چې انشاءالله موږ فائنل ته ځو انشاءالله فائنل به خپل کوشش او خپل انشاءالله ایکسپیرینس دوجې انشاءالله ګټو
بس انشاءالله لو به کوم خپل لوب ډله تر فائنل را ورسوله کوشش وکاو موږ سپین غر ته پراوند میچ کې یو میچ به کړه دا او انشاءالله خو فټ سره او فائنل کې به انشاءالله خپل پوره هڅه کوو چې ټرافي تر لاسه کوو
بالکل مونږ پیل کې کله نګرا قندار تراله نو دا هوا اتمن لګ غیزه کوي نو ماشاءالله سلکانو سره انشاءالله دونه خاص به کنډیشن نغونه کې ځکه چې موږ لکان تقریبا لس دوله فرز تیر کړل دي انشاءالله لکان به موسم سره دی هوا سره انشاءالله ریډي انشاءالله
واقعا ډیر سمز کړی دی اصل کې غلوب موږ په ګټ روانو هغه یو فاست بولر یو ورکی موږ درې وکټه د تلاس اور کړې بیا خو پارټنرشپ بیلډ شو دی رہی منګل در عثمان لري ترمنځ بیا موږ نری منګل لاړو فرشاران فلاپ شول د دغه فاست بولرانو خوبی و خزی کی بال نه وکړل نو دغه ایدت چې موږ نه لوبه وکړله ان شاء الله فائنل کې پر پلان سره زو د خیر
په سٹارټ کې موږ اتمن هر کپتان یار کوچ یار ټیم په نو ټیمو کې خګ پلیران په ګوته کې یا خګ ټیم په ګوته کې نو سٹارټ نه موږ هم دا فکر او هم دا سوچ چې بند امیر یوازې نه دي چې ټیم دا چې موږ سره فیډ کوي شي مثال او یو خټ ټیم د په دې پینځه ټیمونو کې په دې پینځه ځونو کې نو موږ سٹارټ نه ویل چې کې دې شي موږ دوی فائنل ته وځو موږ هم شو چې موږ دواړه فائنل ته وته بند امیر او سپینګر
دا خو سخت دی لکه چې فکر واب په نګرار کې یو بهترین لوبډله ده او دغه سیمه کابل زمینی په کابل کې یو بهترین لوبډله ده نو ان شاء الله پته به لګیږي سبا ته سکیږي
ان شاء الله په خپل ټیم په خپل بیټسمنانو په خپل بارانو باورې مې ان شاء الله چې بس دا فائنل به ان شاء الله موږ ان شاء الله سپینګر ته
وروسته لاغي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خي لوب تر سره کړی او د نړیوالو پام ځان ته راوړو په افغانستان کې هم په نوي ځانونه کې نوي هلي را سرګند کړی دي په ګڼشمیر کرکټ اکاډمیو کې نوي ځوانان د کرکټ لوبې د زده کړې په موخه راځي دوی دا هیله لري چې یو محل به د افغان لوبغاړو په څیر په نړیوالو میدانونو کې ځلیږي او خې لوبې به کوي په دې تړاو باندې نور جزئیات له صفی الله ستانګزي څخه وورو
په نړیوال جام کې د ملي ټیم لاسته راوړنو ته په کتو په کابل او نورو سیمو کې لاګڼو ځوانانو کرکټ ته مخه کړې ده په شخصي او دولتي اکاډمۍ کې ډله ډله ځوانان په دې هیله خواري کوي چې یو وخت د ملي ټیم لپاره چانس پیدا کړي
کرکټ په تمر وخت نه یو ماسه په تمر جنور هوادو نو وخت کې کرکټ او افغانستان خلک ماشاالله ډېر ټیلنټ لري نشرلی او کدي دا کار وسی سپورټ کلاس لري او سپورټ کلاس یې او دې ته موږ کې زمينه برابر شي تاسو وګورئ پلان وکړئ افغانستان کې راځي
خلک په دې باور دي چې دمګړې د هیواد کړکېچنو حالات ته پکتو یوازې کرکټ دی چې دوی ته خوخي وربخي او نوم ګټي
چې په داسې شرایطو کې چنن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې به زموږ نمائندګي کوي او زموږ ښه تصویر نړیواله تور کې یوازې کرکټ لوبډاله ده واقعا ډیر زیات د خوشحالي او د افتخار او د ویاړ احساس کوي
کرکټ بورډ شاوخوا 15 اکاډمۍ لري او په دې سربېره یو شمېر پخوانیو لوبغاړو او سوداګرو شخصي اکاډمۍ هم جوړې کړې دي کرکټ ته د ځوانانو لړۍ لري لیوالتیا سربېره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط د دې لوبې راتلونکي هم ګواښي اوس چې د ژمي سوړ موسم راسیدلی او په کابل او ځینو نورو سړو سیمو کې کرکټ سخت دی یو شمېر هڅه کوي چې د پاکستان اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او هلته خپلو تمرینو ته دوام ورکړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
اوس په نړیوال کرکټ کې د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ د ورځنۍ سیالۍ او لوبلړۍ یو د یو پر وړاندې مساوي روانه ده د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هند په لوی توپیر ګټلې و خو په دویم سیالۍ کې سویلي افریقا په لوی توپیر ماتې ورکړه د کوربا سویلی افریقا او هندوستان ترمنځ د دسمبر په 14 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه چې لومړۍ لوبه د 2 وکټو په توپیر هند ګټلې وه. د لوبې پچا افریقا ګټلې وه او وهنه یې غوره کړه. یاد لوبډلې د ټول لوبغاړو سوځېدو پر سر په 28 اورونو کې 146 پنډې وکړې. د هند لپاره په توپچونه کې ارشدیپ سنگ په لومړي ځل 15 لوبغاړي وسوځول او ویش خان بیا 4 لوبغاړي سوځولي وو. هندي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 14 اور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. یاد لوبډلې ته سای سودرسن په لومړي ځل ولوبید او 55 نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز سریش آیر هم 250 منډې کړې وې. دویمه سیالي چې د دسمبر په 19 نیټه ترسره شوه سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. هند توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 212 منډې هدف ایښې و. کوربا لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره په 43 اور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې افریقي ته ټانډي زورزي 119 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دواړه لوبډلې به درېیمه سیالي هم ترسره کوي او تر هغې وروسته به د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د 19 کلنو ځوانانو آسیا جام او د بنګلادیش اتلولي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي شورا په پیلوبه کې بنګلادیش د 195 منډو په توپیر عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړه. پیلوبه د دسمبر په 14 نیټه د عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شوه. بنګلادیش لومړۍ پاڼۍ لوبولې وه چې د اتو لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 202 منډې کړې وې. یادې لوبډلې ته اشق الرحمن شبالي 129 منډې کړې وې. امارات ته ایمن احمد 4 لوبغاړي سوځولي وه. کوربا عربي متحده اماراتو د واتیا منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي په 25 اور کې له لاسه ورکړل. د بنګلادیش لپاره معروف او روحان درې درې لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې بنګلادیش د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پیلوبه ګټي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون د دسمبر په 8 نیټه پیل شوې وې چې په نیمه پیلوبه کې اماراتو پاکستان او بنګلادیش هندوستان ته ماتې ورکړې وې. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پر مهال افغانستان پاکستان او هندوستان ته خپلې سیالۍ بللې وې او یوازې له نیپال یې لوبه ګټلې وه. ټیسټ کرکټ لا هم په نړۍ کې زیات شمیر مینوال لري. په ځانګړي توګه انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، سویلي افریقا او هندوستان د ټیسټ کرکټ ګڼ شمیر مینوال او غوره لوبغاړي لري. تازه د پاکستان او استرالیا د لومړي ټیسټ لوبې په ترڅ کې د استرالیا وروتو پچونکي نتن لاین په دې فارمټ کې خپلې 500 وکټې پوره کړې دي. هغه د اتم لوبغاړي په توګه دا کارنامه وکړه. جزئیات یې له اکرام الله اکرام اورو.
د استرالیا د ټیسټ سیالیو ځانګړي لوبغاړي نتن لاین د پاکستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې 500 وکټې پوره کړې. هغه د یادې ټیسټ سیالۍ پر مهال چې استرالیا د دسمبر پر 14 نیټه د 360 منډو په توپیر وګټله په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. د پاکستان د دویمې پاڼۍ پر مهال نتن لاین یوازې یوې وکټې ته اړتیا درلوده چې 500 وکټې پوره کړي. هغه وکړای شول د یادې لوبډلې اووم لوبغاړی فهیم اشرف وسوځوي. استرالیا او پاکستان د دسمبر په 14 نیټه د درې ټیسټ سیالۍ لوبلړۍ له پرت خار پیل کړه چې لومړنۍ د استرالیا په بری سره پای ته ورسېده. پک دېرش کلن نتن لاین تر دې دمه 123 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي. هغه په 360 پاڼیو کې 1,614 منډې ورکړې او 501 لوبغاړي سوځولي. ښاغلي لاین د یوې ټیسټ لوبې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي هم سوځولي او تر دې دمه یې 23 ځله په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي او د ټیسټ په یوې سیالۍ کې 4 ځل 10 لوبغاړي سوځولي. نتن لاین د خپل ټیسټ کرکټ لوبیز ژوند د 2011 زیږدیز کال د اگست په 1 نیټه د سریلانکا په وړاندې پایل کړ. هغه په خپلې لومړنۍ لوبه کې 2 لوبغاړي سوځولي وو. هغه اتم لوبغاړی شو چې په ټیسټ کرکټ کې 500 وکټې پوره کوي. تر نوموړي وړاندې موتای مورلی درن، شین وارنن، جیمز انډرسن، انیل کوملی، سټورټ براود، گلین میکرا او کوتنی واش دا کارنامه کړې وه. د ویلو ده چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورلی درن اخیستې چې پوره 800 دي.
د آی پی ایل په بولۍ کې ناخستل شوی لوبغاړی انګلستانی پل سالټ د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې پرله پسې 2 سلیزې ووهلې. هغه په خپل وروستۍ لوبه کې چې د دسمبر په 19 نیټه ترسره شوه د 10 شپږیزو او 2 سلیزو پر مټ 119 منډې وکړې. په دې لوبه کې انګلستان د 218 منډو هدف ټاکلی و چې ویسټ انډیز یې په ځواب کې 192 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې په 14 اور کې وسوځېدل. د دې لوبلړۍ په درېیمې سیالۍ کې هم پل سال سلیزه وهلې وه. هغه په یو سل نه منډو ناسوځېدلی پاتې و او انګلستان په شلم اوور کې د ویسټ انډیز د 223 منډو هدف پوره کړ. د شل اوریزو سیالیو د دې لوبلړۍ چې 15 لوبې پکې شامل دي، دوه ویسټ انډیز او دوه انګلستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې به یوه بله سیالي هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د کرکټ په لوبغاړو کې پاتې کیږو. افغان کرکټ بورډ غواړي چې د روان کال په وروستیو ورځو کې د زونونو په کچه د 14 کلنو ځوانانو ترمنځ هم سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې اړوند د 2023 میلادي کال د زونونو په کچه د 14 کلنو کم عمره لوبغاړو ترمنځ دغه سیالۍ به د ډسمبر په 21 نیټه پیل شي. یادې سیالۍ د خوست ولایت په دوو لوبغاړو کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې له بندې امیر زون دوه او له مسینک سپین غر بوست او امو زونونو یوه یوه لوبډله ګډون لري. هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 15 سیالۍ ترسره کړي چې له منځه به دوه مخکښې لوبډله د یادو سیالیو په لوبې ته لار ومومي. د کرکټ بورډ په خبره چې دغه لوبې به د یو ورځنیو سیالیو بڼه ولري چې پکې د اړوندو زونونو هغه 14 کلن کم عمره ځوانان لوبغاړي چې له دې وړاندې په ولایتي سیالیو کې ښې لوبې کړې وي ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي او په هره لوبډله کې 15 لوبغاړي ځای پر ځای شوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 29 نیټې پورې وغځېږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټسال ډګرونو. د فوټسال آسیایي شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د راتلونکي زیږدیز کال په ترڅ کې به د آسیا ملتونو جام سیالۍ ترسره کړي. په دې سیالیو کې ټول 14 آسیایي لوبډلې ګډون لري او په څلورو بیلابیلو ګروپونو کې به یو د بل پر وړاندې ولوبېږي. افغانستان هم د فوټسال د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او سیالان یې بحرین، ایران او کویت دي. یادې سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره کیږي. د ویلده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او ښې لاسته راوړنې یې لرلې دي. د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. Thank you.